نن آرش همایون قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. افغانستان په اړانن په مسکو کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. اخوا د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د هسکی مینې د ولسوالۍ د تیری جمعې د ورځې لا پیښې چې وونۍ تیریږي وروسته زموږ همکار د جودري سیمې ته ورغلی او دغلته د خونړي ناورین له تیریدو وروسته د خلکو په تازه وضعیت تفصیلي رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغه غونډې کوربه دی چې د افغانستان د امنیتی وضعیت او دفاعي ځواکونو پر تمویل هم پکې بحث کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې نن د خیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د پټه په ولاړ حالت ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بشپړه خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال او همکار مصطفی صدیقی وای د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو پر تمویل او امنیت وغږیږي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبه په ورځ وویل چې تر 2015 میلادي کال د افغانستان تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هغه د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو وستایلو په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له مکرر او حسو سره سره د افغانستان او امنیتی او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو امنیت ټینګ کړی شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دیو ټاکل شوی چې د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د اذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنی هم لري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلک یا ناپیولو هیوادونو د مشرانو غونډه سبا هم روانه ده. د غیر منسلک هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا شپېته کال مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شو. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. دا ټولنه یو سلو شل غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخصه وژل شوی او یو بل ټپي ده. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رادیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. دواړه خزی د دې موسسې کارکونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته زده کړه ورکوله چې څنګه خپل ماشومان له ناروغۍ وساتي. دا غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري مرستو د همغږۍ غیر دولتي اداره په 1980 میلادي کال کې یو شمېر افغان رضاکارانو جوړه کړه او هدف یې د جګړې له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې وې. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بوریس جانسن ونه توانېده چې د خپل هیواد په پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه بو غواړي چې راتلونکې اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو پر وړاندیز رای ورکړي. د برتانیې پارلمان د سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویب ډډه وکړه. وکیلانو ویل چې د موافقې کتنه او څېړنه زیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 د یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووزي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارکس پر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیه عملیات چې د اکتوبر په 9 پایل کړل د توجیه وړ نه دي. په بروکسل کې د ناتو د تړون غړي د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو دا منلې چې د خپل د ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ترکی ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارکس پر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. دا ناتو دفاع وزیران به نن هم په خپلو کې بحثونو ته دوام ورکړي. اوس هم یو سپورتي خبره واغم د افغانستان په اړه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د اکتوبر په 25 له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارمیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل په وخت ماسپښین په 2 پیل شي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان کېږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات واوري. مسکو نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان په اړه خبرې کیږي، خو افغان حکومت پکې برخه نه لري. په دې غونډه کې د چین، امریکا، روسیې او پاکستان استازي برخه اخلي. افغان حکومت ویلي د غونډې پایلو ته هیله مند دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره بروکسل ته هم ځو. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې ګډون لري. همدارنګه په دا واوري چې په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ، سړی خونی او همدارنګه د پروسس فابریکې غواړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور خبري ریپورټونه ولرو. د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې 14 تر 70 زیات کسان وژلي دي. دغلته نږدې د ټول کلي کورنیو یا د خپل کورنیو نارینه غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان دي. زموږ همکار جودري ته تللی دی او له هغې ځایې د دې کلي د وضعیت په اړه یو تفصیلي ریپورټ راستولی. دا هم په همدې خبرونه کې درسره شریکو. نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی ونیس پروګرامونه هم خپرو او د لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ازادي راډیو ته غواکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې غونډه کوي. په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان استازي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین پلازمینه پیکینګ هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه وي. فرشتې جلالزئی په دې موضوعاتو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 30 په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په یو ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیگا ازادي راډیو ته وویل
بدون تردید
تلاش‌هایی که در سطح منطقه در مش هغه هڅې چې د سیمه نړۍ په کچه په افغانستان کې د سول لپاره وسی د افغانستان په خیر ګنو په افغانستان کې د سول د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوی کوربو. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوی په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواک سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی وو. هغوی پر دې هم ژغیدلی ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو لاستاسو سره د دې په ټپه درېدلي بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 14 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتونو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبرې لاغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 28مه د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ. ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي والی حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لانه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړی چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوی ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکت پرته نشي راتلای.
و موردل چې مسکو نن د افغانستان د سولې پاړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې په کې د پاکستان، روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازی برخه اخلي. اخوا ټاکل شوې ده چې تر اتلونکي دوشنبه په ورځ به پیکینګ د چین پلازمینه هم د افغانستان د سولې پاړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. پیکینګ او مسکو یوازې نه دي، په بروکسل کې هم نن د افغانستان په اړه بحث کیږي. دغلته د ناټو د دفاع وزیران او شریکان راټول شوي دي او ټاکل شوی ده چې د نن ورځې په بحثونو کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا بحث او همدارنګه په دې هیواد کې د سولې پر بهیر خبرې اترې شامل وي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی راته وویل چې په افغانستان کې ناټو د خپل هغه ماموریت ته چې افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده د دوام په ورکولو ټینګار کړی دی. د قاتیم لاتړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوه. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions
دا وی موږ پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواري د ویچارې د منډلو غوړه لار ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو، څو طالبان پوښي چې باید خبرو اترو تکینی او نوې جوړجاړې وکړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی وایي د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تقویت او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تمکیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. ناټو ویل چې د افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې دی، پرون یې وویل چې د امریکا او د متحده ایالاتو ماموریت په افغانستان کې بدلون نمومي او هدف یې دا دی چې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې ټول شریکان چې التدی ډاډمن شي چې افغانستان به هیڅکله بیا د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یک شنبه په ورځ په کابل کې ویلی و چې هدف دا دی چې هم په یو وخت کې د سولې توافق ته لاسرسی پیدا کړي. اما دا چې د سولې دغه توافق بل طالبانو سره کله تر لاسه شي، نه د امریکا د دفاع وزیر په اړه څه ویلي او نه هم د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې د جلغوزي سوداګر دایمي مارکیټ سړی خوني د جلغوزي د پروسس فابریکې او په صنعتي پارک کې مزکاو برېښنا غواړي. ورسلاغه چې له افغانستان څخه د هوایی د لیزون لاري د جلغوزي صادرات پایل شول، ویل کیږي چې د جلغوزي او د حاصلاتو لپاره چې تر ډیره په پکتیا، خوست او پکتیکا کې ترلاسه کیږي تقاضا زیاته شوې ده. د پکتیا څخه د احسان اریان ریپورت اورو.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه یې د جلغوزیو په ګڼوونو پوښل شوي، سوداګري د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړ غوښتنې لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختیځ زون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د یوې لویې فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزي به بهرنیو هیوادونو ته صدر کړي، بلکې ګڼ شمېر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو تر څنګ د ځمکني دهلیز د پرانیستل کېدو او د سړو خونو د دو غفتون کړي. د اسماعیل او نورزلی خان په نمونو د جلغوزي او سوداګرو ل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
مارکیټ نه لرو، هوایی دلیز چې دا هغه باندې بیروبار ډیر دی، یو پټلۍ لري او ورسره په څنګ کې مونږ ته زمینی دلیز هم پرانستل شي. د اورګاډي لري ځکه سړخونه مونږ نه لرو، مال ډیر زر خرابېږي، دا لکه سبزي دغه څه شایده دغه ستونزې دي چې د امنیت نگانه مونږ ډیر لرو. نور جلغوزي مو خامه واردو خارج ته خامی لګو، تر اوسه پروسس کېده نشي. په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیون ډالر په ارزښت د دې سکتور لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکي له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکې او برېښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد ګردیزی ازادي رادیو ته وویل،
دغه غټ ستونزې برق ده، برق نه لري، پارکای صنعتي کې هم ځکه نه لرو، پارکای صنعتي او فدې کانې د کابل فروغ شوی د ځین مشتا پاسال باندې تر اوسه په تجار باندې ویشل شوی نه ده چې صنعتکاران د استفادې وړ وګرځي.
د پکتیا والي شمیم خان کټوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پانګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چارې به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او د برېښنا اسانتیاوې به هم ورته برابرې کړي. نوموړی وایي،
موږ همدغه ساحه په پلان کې داسې برېښنا ورکوو هغه د افغانستان په سطح چې کومو فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کېږي او تخفیف ورته ورکول کېږي، همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کېږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو تر څنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړی. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
اوس پر شو دې ته چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د لکتر لګه 50 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا عسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي، د ترامپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وښوده چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مرین میشتې چې شمېرې 300 ته رسیږي، دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرکیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي، اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه، له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمېر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او غورسته د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغو افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړی چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لمړنۍ افغان خاروالي شپږشت کلنی ظریفه غفاري کار او ژوند ته پام کړي. په مقاله کې راغلي چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لمړۍ ورځ بریټ شوی وو. ډیپلوماټ لیکلي، دا بریټ طالبانو نه کړي بلکې د همغې سیمې زینو سړیو کړي وو، ځکه د خاروالي په توګه د ظریفه غفاري ټاکل کېدو غوسه کړي وو. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویل چې دا د هیڅ کله کار ته ناراضي. ظریفه غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان خزي تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوی. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوی او راغلی چې راز لمړنۍ افغان خزه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارز په افغانستان کې لمړی وار یو خزه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دند تر سره کوي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنون کې صابره عزیزی لیکلي دا راغلی هغه خزه چې د افغانستان په مهمه دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د خزو په نسبت ډیر لننګونو سره مخ دي.
دوستانو په مالدیب کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوال لپاره جلب او جذب کاوه نیول شوی. د مالدیب پولیسو دا خبر خپور کړی خو جزئیات نه دی ورکړي. فرشته جلال زی پر تفصیل لري.
د مالدیف د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیف کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیف دی. د مالدیف پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوی مشکوک وګړی په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیف دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څنګه د مشر په توګه پیژندلی وو. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعال ده. د فرانسې خبري آژانس د مالدیف د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین لومړیو افراطی وسلوالو چې د داعش پلیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی وو، خو هغه اوس په مالدیف کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب جذب لګیا وو. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیف په پلازمینه کې د سلطانا په نوم پارک کې په 14 کې لاس درلود. هغه مهال په 14 کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیف یو سل شپږ وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیف د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیف کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د تیرو جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې د جودري د کلي په جامع جومات کې چاودنه وشوه. دې چاودنې تر 15 یا زیات کسان ووژل. د کلی ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نولې او ډېرې کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. زما همکار اکرام الله اکرام اونۍ وروسته د جودري ولسوالۍ ته د جودري کلي ته ورغلی او دغلته یې له پیښې وروسته د خلکو د وضعیت په اړه دا رپورټ راستولی.
لا هم پر ټول کلي د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کی خاموشي ماتوي.
لاړ میراث پلان مرسو او دا مرسو ماته دی چې ازا ازال ذکر
خان مس چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جودري په جامع مسجد کې مؤذنو د تیری جمعې د ورځې په خونړې پیخه کې د کورنۍ لس غړي وجل شوې دي. د دخپلو دوا تنکي وجل شوی او زامونو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیخه کې خپل سلور کلن وجل شوی المسیر یاد کړي نو جړای خبرو ته نه پریک دی او پسپینه ګیري وخ کې لاري جوړوي.
نوار خزم مدې شپراته چې ما وو ګور ما د چغه وې کاکا کاکا خو بچا دغه کچا دا پتی دا ول ما ځم مزه وکم دین به رحم کار ما ته شوی ما ته دغه لاګه دار سریخ ته ما ته وکاته سریخ ته سیو په دې نه وکا سو باندې خو به دی یو راړ به زی باندې ما ما زله زړه را وته لای دی د خدای حکم نور باندې.
له مرکز جلال آباد نګدی 50 کیلومتر لری د سپین غره په لمن کې پروت دا کوچنی کلی چې شاوخوا سلويخت کورنۍ پکې میشت دي د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دي. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال د غلطه د وی خونړې حمله لامل لسلو ډیرو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. ل پیخي 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو لډلې یو بلې هم وفات شو او د نورو وجل شوی سره په ځانګړي هدیره کې دفن کړای شو. خو لا هم په پیخه کې د وجل شوی کسانو دقیق شمیرې نه دی معلومی. د سیمې اوسیدونکو شمیر 15 تنه خي خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړی دی. خو دا پیخه څنګه رامنځته شوه؟ هته کلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیخې د 15 ټپیانو لډلې دي.
پرکات چې شوایو په دې دوه رکات چې چتیری وسې سي بس بم راوالو ته
اول رکات کې رکو ته قطه شو ډیر تراجیک شو. سمي الله لمن حمیده دا ټکه چې و د سر بس زمون مخته سره لمبه تا شو. کوم ما سره غریب څنګه شهید شو بل کس د مال پاسه پروتو چغې والی وسم سیتامه کې پلار غریب نن شهید شو راو راغلته.
د جودري لکلی پاس د اوغوس سیمه ده چرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري د روان کال په پا پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دې ادا کوي چې دا مسله د هسکی مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه خو دوی ورته پام نه و کړې.
به چې مونږ سمونږ ولاغو مونږ ته لیکلای خطر اکه راته ویل چې ما ماتې به مړې دوه براوړي اخمال براته کړي بورا براوړي ګولې براوړي درمل به څه سمونږ زوته دا براوړي بیا مونږ دا خچو مونږ ځان سره جب کې واخیسته ولسوالې ولرو په خپل مو سلام مو ولسوال الله هغه ته مو جوړه مونږ ته د شان د خطر کړې نو ولسوال سره محترم مونږ ته ویل کومندان د میا او د میا د مودې چې مونږ دا کار وسو کوي.
د جودري د کلی وچی او شاړې زمکي هم شاهدی ورکوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسې وب نه دی ور رسیدلې. که څه هم هیڅ وسلواله ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې طالبانو غندلې او داعش اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي. ملک ستار وایي ځکه پر داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ایزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې.
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کړي د وسه ملاتړلې وه. هر وخت کې به وسه ملاتړله د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی وو. هغه سو ورګیا بمب هغه سو شهیدان سو.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وای دوی ځکه په نخښ ول چې هیڅ وسلوالي ډلې ته په خپل سیمه کې ځای نه ورکولو.
اکثریت کسان هم دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او د کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی.
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نوی وجل شوی. په دې حمله کې د وجل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه. محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې وجل شو. بل اوروري ایمل چې نږدې 19 کال عمر لري او د خونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیخه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینای هغه تکیه ظالمانو ونړول چې دی پرې نازيد.
زما فیوچر چې کوم اورور میو هغه ماته کوم یغه را کولې ایران برا کول ته وز پونځه هم در باندې ام دی بدر باندې کوم دا بده پرون ناسم فکر مې کوم چې دا کوم خار شم بس دا خبره مو کوم سکون نه نور تیر شپه کې شیخ په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو فرمان سره ډک خاور سره خاور شو.
د جودري ویر افغان ولسمشر هم اړکل چې سیمه ته سفر وکړي خو د خلکو غمی کم نشو کړای
او دا کوم وخت چې شوم دي دا تکراری دي. زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منزور دي زما دین بخاره منزور دي دا چې نکي فساد د من مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده. یو مې وخت نه لشي یو ځنه وخت نه دا نه چې شهیدان زما شهید هشت ضرورت نه لري دا کور راندې دا آینده کفالت ضرورت دی. یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی. زه خدایم په ټوله کې زموږ د شینوار ډیر ذاتي غوښتنه دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سر تر سره د شینوار امنیت دی.
دا د هسکی مینې اوسیدونکو بخت الله دی. بخت الله وای ان ولایتي ادارې د دوی پښتوني پخه کې خو ده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل. خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوریت ریاست تشریفاتو برابره کړې و او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود. د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوی 14 نویت نو معلوم. خو اوس د جودري اوسیدونکو وای چې دا یو انتحاري حمله و. دوی وای دوه داسې نامعلوم جسدونه موندلي چې تنی نشته او په خوې تورې جرابې دی او فکر کیږي چې همدا د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي. د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاري حمله و، خو هر څه چې وو جودری د ویر په دره بدل کړه. او دا معلومه نه ده چې د جودری له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي.
الله اکبر.
په جودری تیار راغله، خو د ماخام دا تورې لړۍ د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولای. د جنازو په لمونځونو ستړي خلک د ماخام لمونځ کوي. خو اصلي مقتدیان لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، د هسکی مینې، جودری کلی.
دوستان اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې کوربه ده، او ټاکل شوی ده چې د ناټو دفاع وزیران به نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل، امنیت او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په باکو کې دی او ټاکل شوی ده چې د آذربایجان په پلازمینه کې د غیر منسلوک هیوادونو د حرکت د مشانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې له آذربایجاني چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. دا غور چارواکو تایید کړی چې د فیروزکو خار په لویدیز کې د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې د کارکونکو پر موټر حمله کې یوه خزینه کارکونکي وشل شوی او بل ټپی ده. د دواړو کارکونکو له ځایي خلکو سره په روغتیایي برخو کې د عامه پوهاوي مرسته کوله. د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې لاروپۍ ټولنې د برتانی د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. او د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاور کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. دا ازادي رادیو خبرونه به نن ورځ دوام لري. تاسو به د موږ د خبرونو په بهیر کې بیلابیل خبري مطالب، ریپورټونه او همدارنګه د افغانستان په روانو حالاتو تبصری اوریدلی شئ. خو د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مهیروي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تل اسکلانې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستریکا چې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي رادیو د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. آیا خځې کولای شي چې په خالی لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د خځو لپاره د غډول کارونه په ځنګړې توګه زمک په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولای شي دغه خځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب ترپوړو یې ورسوي؟ زمک همکاري تمنا واحدی په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګ د موضوع په اړه ایوی فعال میرمنی سره مرکه هم کړی ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کسه هم زمونږ په ټولنه کې خزیدی ناری نو په پرتله لږ زده کړې لري او د دوی پرمختګ او په ځان بسیا کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې ځینې داسې خزی هم ګورو چې خپلې مټې را بډ وهلې او په ډیرو کمو امکاناتو یې د خپل ځان او نورو خزو لپاره کاروبار جوړ کړی. په بامیان ولایت کې یوې ارشګا ته ورننوتم. له نږدې مې ولیدل چې ډیری خزی د ویښتانو او ریزو د جوړولو لپاره او ځینې یې د خوښۍ مراسمو په موخه د ارایش لپاره راغلي وي. په دې ارایشګاه کې الماری، د هندارې ځانګړي میزونه او نور د اړتیا وړ وسایل په منظم ډول ایښودل شوي وي. ارایشګره د ناوې په جوړولو لګیا وه. د ارایشګاه فضا په عطرونو او د ارایش د موادو په ځانګړي بوی پوښل شوې وه. سحر محمدي له کورنیو او بیرونی ستونزو سره سره توانېدلې چې د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسیا شي او د دوه خویندو او مور تر څنګ په کار بوخته شي. له غلې سحر سره د هغې دوه شاګردې هم د ښځو په ارایش او جوړولو کې مصروف دي. سحر خوشاله ده او وی نه کاله کیږي چې آرایش ګالری او له دې مسلک څخه عاید لاسته راوړي، خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلی او شپږ میاشتې یې د آرایشګا په یوه موسسه کې آرایشګری زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوې. هلته یې 3000 افغانۍ خپلې کورنۍ ورسره کومک کړی او 20000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستي او د آرایشګا په جوړولو یې پیل کړی. د سحر په خبره هغه د ویښتانو اصلاح، د وریزو په جوړولو او په آرایش کې ښې پیسې ګټي.
اول دکان بود، باز بالاخره
لومړی می د آرایشګا دکان درلودو چې 4500 افغانۍ کرایه می ورکوله. نو هغه وخت د بامیان خوځو له آرایشګا سره ډیره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډیره وه او ما نشو پوره کولای. بیا می یوه غرفه جوړه کړه. دوه کاله می په غرفه کې کار وکړ، وروسته می مشتریان ډیر شول، نو بیا بیرته دکان ته لاړم او همدا اوس می خپل دکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15 زره افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. دی ورځو 50 افغانۍ نه هم 50، د ویښتانو اصلاح له 50 نه تر 200 افغانۍ پورې کوو. څوک چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 50 افغانۍ هم ورته آیلایټ کوو. د سحر په وینا خده چې د ښځې مثبت برخو او وړتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د ښتوب په موخه په کورنیو پریکړو کې د ښځو رول ته ارزښت ورکړو. سحر وایي د دې ترڅنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په آرایشګاه کې له دې سره کار کوي تر څو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړې کشره خور محبوبه چې شاګرده یې هم ده وایي مشره خور یې ورسره ښه همکاري کړي تر څو دغه مسلک زده کړي.
مکتب خلاص کړی 4 سال میشه
قطعاً دې خلاص کړی. سلور کله کیږي خور سره مې دلته رجګه کې کار کوم. دا مې هم خور ده او هم استاد ده. هر څه چیز ده او ما ته یې رسد کړی دی. کله چې سحر نوی نو دکان ما ته پاتې وي او د دکان ټول کارونه ز پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غوندې خور لرم.
مې سره سحر خور درم به افتخار میکنم.
وسم د سحر د شاگردان خواته ورزو چې وایي په بامیان کې د آرایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحت احساسوي. نازیه د سحر هغه شاگرد ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زه هم دلته 15 کال کېږي چې زه خپل کار کوم. هم دلته ماشاءالله مشتریان می دیره دي چې مونږ پښتو غږی کو. ډیر خلک چې فارسی نه پوهیږي ورسره پښتو غږی کو. ښه با کیفیت موادونه کوشش کوو چې استعمال وکړو، مثلا چې میکاپ استعمال کوو، ښایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره چې خلک راځي مونږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکې نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسي خبرې کوله یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسی نه پوهېدو، مونږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
هغه له سحر د دې تر څنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور نجونې او ښځو ته یې هم په وړیا توګه د آرایش زده کولو زمینه برابره کړې. فاطمه وایي د دې تر څنګ چې د سحر مشتری ده، له هغې څخه یې د آرایش ځینې مهارتونه هم زده کړي او هیله لري چې په راتلونکي کې د آرایش یوه هټۍ ولري.
ما خودم میام یگان
ز خپل د سو کاله کیږي چې دلته رازم. زه کولای شم چې اوس وریزی جوړ کم، آرایش وکم، ویښتانو ته رنگ ورکم او راتلونکي کې کوم شو یو دکان هم غواړم چې جوړ کم.
اگر شید یک دکان واس کنم.
یو ناوی زکه د سحر آرایشګا ته راغلی چې په وینا یې آرایشګر ورسخه کمې پیسې اخلي او دغه مسلک یې په خطو گزده ده. هغه وایي هر ناوی غواړي چې په خپل واده کې ښکل ښکاره شي. همدارنګه یوه بله پیغله چې امینه نومیږي له ناوی سره همدې آرایشګا ته راغلې ده.
خورجان دمو چې دا نن دمو واده ده. دلته راغلی وم په له دې لپاره چې د دې فشارونه ډېر ښه دي. دمو د عمل لور راغلی و دلته. د هغوی خو ډېر بدرنګه وه، خو د دلته چې راغلی و فشان وکړو ما چې ولیدل هغه ډېر تغییر کړی و. له دې لپاره ما هم دلته راغلی و. خو د هر ناوې همدا هیله ده چې ښایسته ښکاره سي.
موږ تقریبا 15 کاله کېږي د آرایشګا ته راځو. مونږ د مونږ ټول فامیل
د دې ټول ستوډنټ کې زه ګورم ډیر خلک دلته د یارایشګا ته راځي، ډیر د منګه په خپل زړه باندې د کار کوي، خراب یو مشتریانو سره لري. خلې ما چې خپل ورسې ټولې کما
د سحر په وینا هغه کوخخ کوي چې بامیانی خزې په خه او منظم ډول د خپل خوخې په مراسمو کې ګډون وکړي او د هغوی اقتصادي وضعیت په کتو له هغوی څخه د توان تر کچې پیسې واخلي. سحر توانې دلې چې د خپل واده جیز په خپل برابر کړي او د ورونو په واده کې هم مرسته کړي.
خو امی دا سر تلاش شو
دا می خپل هسی او زحمتونه وو چې د خپل واده جیز می پخپل خوخه واخلم. هر سمه چې زلغخته ورته رسیدلیم او حتی د ورور واده می هم پخپل پیسو کړای، نو د یوې خور په صفت می خپل ورونو او خويندو سره کومک کړای دی.
خود په خانواده خود کومک کړای.
سحر خپل پینزو خويندو او شپګرونو سره د کومک تر څنګ خپل مور ته هم یو غرفه جوړه کړي چې هغه پکې د بامیانی خوزو لاسی صنایع پلوري. هغه وایي پلر ته یې د اقتصادي ستونزو په لرې کولو کې لاس ورکړی.
دوکان یک غرفه جوړ کړم فعلا هست.
کومه غرفه مې چې جوړه کړې هغه مې مور ته خلاصه کړه چې لاسی صنایع هلته و پلوري، ځکه موږ چې ماشومانو نو هغه موږ سره په ځوانۍ کې ډیر زحمت ګاللی، ځکه چې پلار مې کارګر وو او موږ پنځه خويندې او شپږونه ورلغاړې وو، نو د هغه لپاره ستونزمنه وه، نو ځکه ما دا کار پیل کړ. غرفه مو خپله ده او کرایه یې نه ورکوم.
غرفه از خودی ما بود کرا نمیدی.
سحر تر دولسم ټولګی زده کړې کړي او پنځه کاله مخکې یې واده کړی. هغه اوس یو څلور کلنه لور لري چې د خپل خوان په ملاتړ د خوشاله ژوند دلودین کېده. دغه راپور د حیا په نوم د یوې ځوان انجنۍ په هغو خبرو پای ته رسوو چې وایي ښایي ډیری خلک په ارایشګاه کې د ښځو او انجونو کار کولو ته په بده وګوري، خو دا د یو ښه او مناسب عاید د لاسته راوړلو لپاره ښه زمینه ده.
ارایشګاه ته بعضی خلک په بده سترګه ګوري. ارایشګاه خو کوم بد ځای نه ده زما په نظر، نو ارایشګاه خلکو ته سهولت برابر کړی، نو د ښځو مشکلات یې حل کړي دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په ځانګړې توګه هغو ښځو ته هم پاملرنه کوي چې په ولایتونو کې د ستونزو په درلودلو سره سره په دې کوښښ کوي چې په ځان بسیا کاروبار ولري. په دې اړه د دې وزارت وینده رویا دادرس زیاتوي.
وزارت عمر زنان
د ښځو چارو وزارت د میرمنو لپاره په هر برخه کې هڅې کوي چې کار وکړي. ډیری هغو میرمنو ته کار وکړي چې هغوی په ولایتونو کې اوسیږي. موږ هغوی لپاره نندارتونونه او بعضې ترینینګونه په نظر کې لرو چې د موسساتو په مرسته کولای شو ورته جوړې کړو او میرمنې کولای شي چې له دغو څخه ګټه واخلي. او د دې تر څنګ د زده کړو په برخه کې موږ یوه پروژه درلودله چې د ښځو د پیاوړتیا او تقویه په برخه کې کار کوو، او ښځو چې په هره برخه کې فعالیت درلودو هغه موږ معرفي کړي ورته، او هغې وتوانېدل چې په مختلفو برخه کې ترینینګ وګوري او تجربه یې له مخکې نه زیاته شي.
آیا ښځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالي امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او په ځان بسیا شي؟ آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکارې تمنا واحدي له مدني فعالې لینا شینواري سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
په سر کې کار ته دا وایست چې هغه میرمنې چې سرمایه لري خو کولی شي چې خپل کاروبار شروع کړي او پرمختګ ورکړي، خو به داسې میرمنې شته چې سرمایه نه لري، نو هغې څنګه کولی شي چې کاروبار ته لاسرسی پیدا کړي، نو کاروبار شروع کړي او هغې ته پرمختګ هم ورکړي؟
دا خو مهمه نه ده چې هره میرمن باید سرمایه داره اوسي تر څو پورې کار شروع کړي. موږ داسې میرمن لري چې ډېرې سرمایه لري ولې کار طریقې نه دزده، یو انګیزه تر څو پورې موجوده نه کاروبار شروع کیږي نه، هوډ ولري چې زه باید کار وکړم کړی شي چې د یو افغانۍ نه هم کار شروع کړه. موږ زیاتره کسان لیدلی دي چې په ډېرې کم سرمایه باندې کار شروع کړی او نن موږ وینو چې څومره دوه موافق دي. تر څو پورې حرکت نه موږ نه شو کړی چې یو څه لاسته راوړو.
بله، دغه رقم میرمنې بیا د کوم ستونزو سره مخامخ کیږي؟
یعنی هر برخه کې چې کار شروع کړه ستونزې دي، ولې مبارزه یو اصل دی. تنه د ښځې به نه چې په دې مملکت کې ستونزو سره مخ دي، نارینه هم مخ دي، ولی ستونزې به متفاوت دي. په مختلفو ولایاتو کې مختلف ستونزې. مثلا هغه ښځه چې په کابل کې غواړي تجارت شروع کړي، د لپاره به اسانه کاری، ولی هغه ښځه چې په اطرافو کې غواړي چې کار شروع کړي، طبعا چې هلته محیط متفاوت ده تنزی هم فرق لري ال ده کلتوري خبري تو د ځان ته مثبت انرژي راټولکه اغه مثبت پیغام خلکو ته ورسي چې خزه کار کړی شي خزه کړی شي چې خ اقتصاد ولري خزه کړی شي چې خ تجارت وسی خزه کړی شي خ ډاکټر وسی انجنیر وسی دغه خپل الگو کیږي نور کورنۍ ته چې هغه هم خپل جرأت پیدا کړي چې خپل لورانه اجازه ورته ورکړي چې تعلیم وکړي او روزي میدان
د اغلی شینواری په وینا هر افغان پیغله او خزه کولای شي چې لخپل ورتیا او په خټو غټه واخلي خپل هدف ته خپل ځان ورسوي په ځان بسیا ژوند ولري او د کورنۍ او د ټولنې د نورو غړو په مثبت بدلون کې رول ولوبوي. د نیمې نړۍ د خبرونه چې تمنا واحدی جوړ کړې و او ما وګمه جبر خل تاسو ته وړاندې کړه تر بل خبرونې مو علامل شه.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې د خپل قول څخه اوختی وي؟ ولی ځینې کسان له خپل قوله اوړي او د وعده خلافی په بدو عواقبو خبر یست؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
ټولنه کې د میشتو انسانانو ټولنیز عادتونه پر یو بل اغیز شیندي. که په یو ټولنه کې رښتینی انسانان ډیر وینو په ټولنه او د هغې په کلتور ګټوره اغیزه کوي، خو همدارنګه که په ټولنه کې واده خلاف یا په خپل قول ولاړ نه خلک زیات وي نو ورو ورو د ټولنې په نورو خلکو هم خپل اثر پرې باسي. داسې کسان شته کله چې چا سره واده کوي یا قول ورکوي نو پرې وفا نه کوي او خپل اعتماد له منځه وړي او نور خلک هم دې ته اړ کیږي چې په داسې بد قوله باندې باور ونه کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګل رحمان چې د همداسې واده خلاف سره مخ شوی خپل کیسه داسې راته بیانوي.
بد کولی خو را سره ډېر سوې ده، په یو نفر باندې زما پیسې دي غوام ورته ورکړې رختیار ته وایم هغلته چې مونږ ورسو سبا مازیګر رسه زما په چا باندې پیسې زیات را وخلم در کوم ه چې زه ورسمه ځان تیرو بیر کې کله ځان ورک کي زوی ته ما دروازه ټک ټک کړه مالې د پلار د لږ راوباسه چې ما سره واده کړی چې زه پیسې در کوم وایي هغه خو نسته تله چېرته معلومات مخکې زنګ وهلی و وایي نس نسته کور کې خو زه بیرته راغلم داسې خواشي نه بیرته راغلم کور ته هنده سړی نه چاته پور ورکي نه چا سره همکاري وکړي نه چا سره ښه وکړي داسې زړه زړه تنګ کېږي په لږو پیسو باندې په لږشي باندې ورکه په لاس ورپسې ګرځه په خپو باندې بیا در کوي نه خوا بد هم شي زړه بد هم شي سړی جګر خون هم شي نو ډېر بد کار ده دا واده خلافي.
په واده وفا کول یا په خپل قول درېدل ځکه په ټولنه کې اړین او د لوړې تبه لرونکی کار دی چې د خلکو یو پر بل اعتماد زیاتیږي، یو بل ته لاس ورکولی شي او په یو ټیم کې په ګډه ګټور کارونه سرته رسولی شي. که څوک یو ځلې په بې وفایي مشهور شو خلک یې په واده باور نه کوي، ورسره معاملې ته زړه نه ښه کوي، څوک یې په کاروبار کې نه شریکوي او په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي. په دې تړاو د فراه ولایت اوسیدونکی شفی جان کوچی وایي:
ما بدکولی نه ده کړې ځکه یو معقوله ده مستاسې افغانستان کې چې وایي انسان مردار دی کول یې حلال دی، نو د چا سره چې سړی کول وکړي باید تر اخره په هماغه کول باندې ودرېږي. نه ما د چا سره واده نه ده کړې، که چېرته واده وکړم خپل توان ته ګورم او د ده کار ته ګورم چې ما کولای شي که نشي کولای، که چېرته مې کولای شي خو واده ورسره کوم او هغه کار باید ورته وکړم او ورته کړی مې هم دی. مخامخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده، د وسه نه ده نه کوم، بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه ښودل شي.
په فامیلي ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بله یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفادارۍ ژمنه کوي، نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شک یا واده خلافی پیدا شي هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزخ اړولی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوښتلو لامل ګڼي او وایي:
زندگی ده بیا
په افغانستان کې ډېر ټولنیز ستونزې دي، ډېر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضی وخت کې طبعا سړی نه بې کولی کېږي، مانم سوې ده. مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې، خو رواني مشکل تقریبا هر چا ته د خپل مالی مشکلات وي، یو کس یو چانه قرض اخیستی وي، هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کړي، د مالی مسایلو له وجې یو بله خبره دی، ټلیفون د ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولي دا شان ډیر سړی نه ویل کیږي.
په ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې پر روښانه کتلای شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي، ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي، ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چر بغړ وعده ورکوم، ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو داسې وي چې کله انسان لپاره یو مشکل پیدا کیږي، مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم، که چیرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي، ما ته مشکل پیښېږي، خپل قول باندې وفا نه شم کولای، باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون وکړم یا احوال ورته ورسوم چې ورور تا سره ما دغه وعده کړی و اوس نه شم کولای. یا دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي، یا داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه ده، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي، هغه کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکړي چې انشاءالله وایي، هغه اراده کوي، وعده نه اراده. بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځایه وعدې ونکړو، له حد توان نه زیات وعدې ونکړو.
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونې کړي.
بد قولي یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې مخه خبره نه ده، ناوړه عمل دی. د قران شریف شان په آیتونو کې هم همدارنګه بد قولي وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده. الله تبارک وتعالى د وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی، لکه مثلا الله تعالی فرمایي واوفو بالعهود، تاسو وفا وکي په خپل وعدو باندې، نو وعده خلافی مکوي. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي، او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنځلي ډیر کوي، دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي، یو چا سره وعده کوي بیا د هغه خلاف کوي، عمل پی باندې نه کوي، نو دې ته بد قولی یا وعده خلافی دا شویل کیږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل سیدین کیم، بد قولی خو ډیر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولر باید چا سره قول ور نه کی، او بد قولی د اسلام په دین کې ناروا بلل شوی دی.
وجمم د لوګر ولایت اوسیدونکو، بد قولی ډیر یو بد کار ده، چې په اعتماد کې په یو بل چا باندې خلک خفکیږي، نه امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي، هغه درته بد قولی کول ډیر بد کار ده. انسانان باید دا کارونه نه کوي، باید خپل قول باندې ولاړی، همیشه هغه شی چې ویل په خپل قول او اراده باندې ودری.
پس لغمان میگم، لغمان ولایت قرغی ولسوالی، بدخولی دی یو غیر اسلامی کار ده، او ایسو بدخولی ونی کی چا سره، یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او ارتیا نه بچ چا سره ونی کی، بدخولی خه کار نه ده.
زه نوید زلان ما هنګر ما، او زه د کور کلی برنامه ورم او تاسو هم اوري.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي، چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
ا
په دې وروسته کې بدقولي یا په عهد باندې وفانه کول ډیر زیات ټولنه کې شوې دي. اله دې تاسو بولئ
دا ډیر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښت نه زیات په دې ملک جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډیر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع، دا ټول د دې جنګ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، دا زموږ فرهنګ متاثره کړي. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی ده.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډیر زیاتی دي. اول به دا راځو د کورنۍ ته، که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسې محاسبه کړي، که دا ښځه اوسي، که دا نر اوسي، که دا پلار اوسي، که دا مور اوسي، که دا زوی اوسي، دغه عهد شکن اوسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا زموږ پلار، دا زموږ مشر، دا زموږ مور په خپله خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبر ولاړ سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا دنده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار روان دي چې هغه یو برخه هم دغه تعهد یا پیمان شکنی ده.
استاد، هغه کسان چې یعنی بدقوله دي اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولی نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا د مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط د هغه بستر چې ده د استعدادو د رشد او ودې دپاره مساعد شرایط اوسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاسې ګورې موږ غل غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یې کړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح دپاره، موږ د اصلاح دپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوهم مرجع ټولنه ده، درېیم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتو پورې، ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح دپاره برابر شي. او موږ د اصلاح دپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ چې موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک یو، هر ورځ خو څوک بس د مسجد جمعې پورې خو ځي. دغه ملا په خطبه کې، ملا صاحب شو، ملا صاحب نن د خطبه دی، همیشه دینی چارې، نن اجتماعي چارې باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ملک ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر الخونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشتې مهلورو، مثلا وزارت د ځوانانو، اوسخونو په معینت د ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې مدغم شوی ده، نور مدني ټولنې لرو. دا مدني ټولنې چې دي، د خو یو پل د رابط ده د دولت او د خلکو تر منځ. کومه ستونزه ده چې د مدني ټولنې په دې؟ موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس پنځه لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابره کړو، دوی په دغه لاره باندې دغه لاره نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپل ټولنه له واده خلافۍ وساتي، تر څو یو رښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خیچاری.